دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د سهار لس بجې سوې دي. زه بوریوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هم مرکلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو ته د پاکستان او افغانستان په اړه یو شمېر رپورټونه او تبصرې در خبرو. همدغسې به د خبرونې په دویم نیمای کې تاسو ته د مشال راډیو دوه اونیز پروګرامونه روښانه مستقبل او سازونه ځنځیرونه هم وړاندې کوو. خو تر دې هر څه وړاندې مو خبرونو ته پام راړو. لومړی دا مهم خبرونه سرټکی. د بلوچستان وزیر اعلی عبدالقدوس بزنجو ویلي چې دوی به په صوبه کې وسلوالو ته سرټیټ نه کړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د چین له ولسمشر سره ګټور ملاقات کړی دی. او د امریکا د ملي امنیت سلاحکار ویلي چې روس به په راتلونکو ورځو یا اونیو کې پر اوکراین یرغل کولای شي. اوس بشپړ خبرونه. د بلوچستان وزیر اعلی عبدالقدوس بزنجو ویلي چې دوی به په صوبه کې وسلوالو ته سرټیټ نه کړي. نوموړي دا څرګندونې د فروری پر شپږمه په نوشکي کې د ملیشیا ځواک مرکز ته د سفر پر مهال کړې دي. عبدالقدوس بزنجو پر خپل ټویټر پاڼه په خپره کړې ویډیو کې ویلي چې امنیتي ځواکونو په دې وروستیو کې د وسلوالو لوی بریدونه ناکامه کړي دي.
جو جوان ہیں ان کے حوصلے
زمج د ځوانانو حوصله اوچته دي او موږ ویل غواړو چې د دوی لدی وړو وړو حرکتونو ویریدونکو نه یو. زمج د بلوچستان د ولس حوصله لوړې دي. دوی د پاوز او ټولو امنیتی ادارو ملګری دي
ان کے ساتھ ہیں.
دا له هغه وروسته ده چې د پاکستان پوځ د فروری پر پنځمه وویل په نوشکي او پنجګور کې د بلوچ بلتون غشتونکو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پای ته رسولې دي. بلوچ بلتون غشتونکو ډلې بلوچ لیبریشن آرمی ویلي و چې په دې بریدونو کې یې شپاړس غړي وژل سوي او ادعا یې کړې وه چې تر سلو زیات عسکر یې وژلي دي. خو د پاکستان پوځ بیا ویلي چې د دوی نه سرتیري وژل سوي دي. د چین ولسمشر شی جنګ پینګ د فروری پر شپږمه په بیجینګ کې له پاکستاني وزیر اعظم عمران خان سره په ملاقات کې هوډ ښودلی چې له پاکستان سره به همکاري لا ټینګه کړي. د چین د سرکار ملاتړ لرونکي ورځپاڼې ګلوبل ټایمز د ولسمشر شی جنګ پینګ له خولې لیکلي چې دا همکاري به د چین پاکستان اقتصادي راهداري په چوکاټ کې ټینګه کړل سي چې په زیربنا کې پانګونه وسي. ورځپاڼې د ولسمشر شی جنګ پینګ له خولې زیاته کړې چې د پاکستان او چین ستراتیژیکې اړیکې په دې بدلیدونکې نړۍ کې نوم لري. دا په داسې حال کې دی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د چین په پلازمېنه بیجینګ کې د ژمنۍ اولمپیک لوبو د پیل په مراسمو کې د ګډون لپاره په څلور ورځني سفر چین ته ورغلی و. نوموړي پرون پر ټویټر ولیکل چې له چینی ولسمشر سره یې ملاقات ډیر شو. د دې په وینا دوی پر دې سلاسه وی چې دوه اړخیزه ستراتیژیکي او اقتصادي اړیکې لا نورې پراخې کړي او د اقتصادي راهداري دویم پړاو هم چټک کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالکبیر سره د لادرکه ښځو په اړه لیده کاته کړي او خبرې کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت یوناما پرون په ټویټ کې لیکلي چې دیبورا لاینز په دې لیدنه کې د دغو لادرکه ښځو د سلامتیا په اړه خپله ژوره اندېښنه ښودلې ده. د ریپورټونو له مخې اوس مهال شاوخوا پنځه ښځینه فعالانې لادرکه دي چې ادعا کېږي طالبانو بندي کړي دي. د طالبانو د ارګ ټویټر پاڼې د رئیس الوزرا د مرستیال مولوي عبدالکبیر په حواله لیکلي چې د دغو ښځو د بیا پیدا کولو هڅې کیږي او اړوندې ادارې په دې برخه کې همکاري کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جیک سولیون ویلي چې روس په راتلونکو ورځو یا اونیو کې پر اوکراین یرغل کولای سي. خو نوموړي دا هم ویلي چې روس کولای سي اوکراین ته نږدې د ځای پر ځای کړو خپلو پوځیانو پر سر تاوتریخوالی د ډیپلوماسۍ له لارې هوار کړي. نوموړي دا څرګندونې د فروری پر شپږمه د امریکا فوکس ټلویزیون ته په مرکه کې کړې دي. جیک سولیون ان بی سی ټلویزیون ته په بله مرکه کې ویلي چې د روس لخوا پر اوکراین په ممکنه یرغل کې شایي د اوکراین دونباس نومي سیمه په ځان پورې تړل، انټرنیټي بردونه او یا هم پراخ یرغل شامل وي. روس د لویدیځ د هیوادونو دا تورور رد کړی چې ګواکې روس پر اوکراین د یرغل تیاری کوي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوښیست. د نوریدونکو راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د بلوچستان اعلی وزیر عبدالقدوس بزنجو ویلي چې د ولس او امنیتي ځواکونو حوصلې اوچتې دي او دوی په صوبه کې وسلوالو ته سر نه ټیټوي. نوموړي د فروری پر شپږمه په نوشکي کې د ملیشا ځواک په مرکز کې ویلي چې امنیتي ځواکونو په دې وروستیو کې د وسلوالو بریدونو ناکامه کړې دي. دا له هغه وروسته ده چې بلوڅ بلتون غوښتونکو په نوشکي او پنجګور کې پراخ بریدونه وکړل. په دې بریدونو کې د پاکستان پوځ او بلوڅ بلتون غوښتونکو دواړو متضادې اداوې کړې دي. اوس پوښتنه دا ده چې په بلوچستان کې د بلوچ بلتون غوښتونکو لخوا د پراخسو بریدونو ترشا څه دي؟ آیا هغوی د پیاوړي کېدو یا ځواکمنېدو په حال کې دي که څنګه؟ زموږ همکار ګولایاس په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان فوج ویلي دي چې په بلوچستان کې د امنیتي ځواکونو پر دوو مرکزونو له بلوچ بلتون پالو سره څو ورځنۍ جګړه پای ته رسیدلې او سیمه یې له وسلوالو پاکه کړې ده. د فوج عام اړیکو دفتر آی ایس پی آر د فروری پر پنځمه په بیان کې ویلي چې په نوشکي او پنجګور کې یې د وسلوالو بریدونه په شا وتنبول. په نښتو کې دواړو خواو ته د اوختي مرژوبلې په اړه متضاد اطلاعات دي. د پاکستان فوج وایي په پنجګور او نوشکي کې په جګړه کې شل وسلوال وژلي دي، خو بلوچ بلتون پالي وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د فروری پر پنځمه په بیان کې تایید کړي چې جګړه پای ته رسیدلې، خو وایي پکې د هغې ډلې شپاړس وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان فوج وایي په بریدونو او نښتو کې یې نه امنیتي سرتیري وژل شوي او شپږ ژوبل دي. تر دې مخکې د بلوچستان د کورونو چارو سلاکار میرزیا لانګو د فروری پر دېمه په کوټه کې خبري غونډې ته ویلي ول چې په نوشکي او پنجګور کې د امنیتي سرتیرو پر مرکزونو په بریدونو او روستو په نښتو کې دولس امنیتي سرتیري او دیارلس وسلوال وژل شوي دي، خو بلوچ بلتون پالي ډلې بلوچ لیبریشن آرمی وسلوالې ډلې تر سلو د زیاتو فوجیانو د وژنې دعوه کړي. مشال رادیو په خپلواکه ډول د فروری پر دویمه شپې مهال په بریدونو او تر هغې روستو په جګړه کې د مرګ ژوبلې د دعوو تصدیق نشي کولی. په بلوچستان کې د جنوري میاشت په آخري اونۍ او د فروری میاشت په لومړۍ اونۍ کې وسلوالو بریدونو کې یو شمېر امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوختي. په کوټه کې خبریال او شنونکي شهزاده ذوالفقار د فروری په شپږمه مشال لري ویل چې اسټابلیشمنت دا خبره محسوسه کړي چې روستۍ بریدونه ډیر خطرناک وو او په دې خبره حیران دي چې وسلوالو ډلو څنګه داسې قوت ترلاسه کړو.
ظاهر دی چې دوی خپل په دې لګیا دي د انالیسس کې، دا ریسرچ کې لګیا دي چې یو دم دوی څنګه دوی دغه پیدا کړل. د سره دا ثابت سوله چې کم خلک یو لیډرشپ چې دوی درولې وو، دا یو مصنوعي لیډرشپ. هغوی شپه ورځ دا خبرې کوله چې شی نسته، دا ځوانان الکان دی، یو درجن دو درجن ځوانان الکان دی. هغه د ټایم او دغه سره چې دی تاسو سړک جوړ کړئ، دوی دغه بسی دوی یو ډیولپمنټ سکیم دغه کوي، هغه دغه دوی برته دغه ختمیږي، دا مسلې ختمیږي، دا دوی غلط ثابت سوله.
د دې مخکې د پاکستان فوج ویلي وو چې د جنوري پر پنځه ویشتمه او شپږ ویشتمه په منځنۍ شپه د بلوچستان په کیج ضلع کې د دوی پر یو امنیتي پوستا د وسلوالو په برید کې لس سرتیري وژل شوي وو. د دغه بریدونو ذمهواري هم بلوز بلتون غوښتون کې غناقانونه ګرځبل شوې ډلې بلوچستان لیبریشن فرنټ منلې وه او د ولسو امنیتي سرتیرو د وژلو ادعا کړې وه. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو پوه امیر رانا د فروری پر شپږمه مشال اړدي چې دا یو ډېره جدي مسله ده. یو خوا د وسلوالو عملیات زیات شوي، بل پلو وړتیا هم زیادہ شویدا.
اس طرح کے واقعات تو بہت کم ہوئے ہیں بلوچستان کی تاریخ کے اندر.
دا بلوچستان پہ تاریخ کے دا سے پیخ ڈیر کم شویدی دا دان دیکھنے وہ خبر ادا پخوا با طرح گرئی لپار عام طریقے کارول کی دے، خو اس دا گوریلا جنگ پشان عملیات روان دی. دا گوریلا تکنیک دے او اغا ہم ایڈوانس دے چلو یہ مسئلہ دا،
لیکن یہ جو گوریلا تکنیک ہے اور ایڈوانس لیول کی، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے.
دا امیرانا پا خبر پا خواب دا سی بریدون تحریک طالبان پاکستان کول که اغا ہوائی ڈگرو او یا فوزی مرکزونو اغا با دیر ورزو پوری دوام در لودو، خو لحقی ترشابا دا القاعدہ مرستا تر لاسوا. خو دا بلوچستان دا پلانونو او پر مختق وزیر ظهور بلیدی دا جنوری پر نهویشتمه مشال اوریتا ویلی ول چه حکومت دا غو پیخو ترشا ورانکاری او د هغوی مقصد پیژني او د مخې نیول لپاره یې له امنیتي ادارو سره په ګډه کار کوي.
درنا پلور
هغه څنګه او دې کې چې کوم دې پرندې سکولونو پیدا ډېر زیات دی او د میډل سکولونو او د هاي لیول چې کوم دي هغه ډېر کم دي.
چې دې توپانه چې موږ ویریږو موږ چې الله خیر روان راولو لږي
په کار دې چې کوم زمونږ خور لور ده هغه موږ سکولونو ته ولېږو.
موږ ستراتیجی ذات څه دی او نیم کال نیم کې موږ
په دې خپرونه کې په قبایلي ضلعو کې د جنکو تعلیمي شرې هغې ته د ورپېښو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال په اړه له زده کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خپرونه تاسو د دوشنبې یا ګل په ورځ په کم 3 بجې او د سه شنبې یا 9 په ورځ په 3:30 بجو له مشال ریډیو اورېدلی شئ.
مشال ریډیو ته غوږیست. د خیبر پښتونخوا د قبایلي ضلع خیبر د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې هلته یې د مور او پلار او استادانو څخه جوړو اتحادیو ته ویلي چې دوی له خپلو فنډونو څخه د دې لپاره فنډونه اوس پیسې ایستلی سي چې نیغ په نیغه په خپله استادان وګماري. دوی وایي چې له دې سره به هلته د استادانو کمی پوره سي. په سیمه کې د تعلیم لپاره هلې ځلې کوونکي دې ته خوشبین دي او وایي چې که دا عملي سو نو هلته به تعلیم ته ډېره ګټه ورسیږي. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری په دې اړه رپورټ لري.
د خیبر تعلیم محکمې ویلي چې په دې ضلعه کې به په سرکاري سکولونو کې د استادانو د کمی پوره کولو لپاره د پیرنټس ټیچر کونسل یا مور پلار او استادانو د ګډو اتحادیو فنډونو نه تدریسي عمله برتي کوي چې په سکولونو کې ورسره د استادانو شمیره زیاته شي او زده کوونکو ته پکې د تعلیم په حاصلولو کې اساني پیدا کړي. د خیبر ضلع د تعلیم محکمې مشر یا ډیسټرکټ ایجوکیشن افسر نثار محمد خان مشال ریډیو ته وای چې په دې ضلع کې به استادان برتی کوي.
دا 374 استادان شلم غخلو په دې کې 187 میل دي او 187 فیمیل دي او دا غیره پر تاسو ته پته ده چې پورتل دی او په هغه باندې هغه اپلای کوي. که چا اپلای نه وی کړی نو هغه هم خپل ډاکومنټس وروړي شي او هغه اپلای کولی شي. زموږ دفتر کې کمپیوټر اپریټر دی هغه هم ولا اپلای چې کوم دی لوکل سطح باندې کولی شي. بیا به هغې کې میرر ته ګورو چېرته موږ ته د یو ټیچر ضرورت دی یو باخلو که چېرته دو ضرورت دی دو باخلو او دې سره به انشاءالله ډېر کمی پوره شي. باقي که موږ ته نور ضرورت دی انشاءالله د هغې ډیمانډ به م کوو او امید دی چې ګورنمنټ به موږ له نور ټیچران هم راکړي. نو دې طریقې سره به انشاءالله چې په ډسټرکټ خیبر کې د سکولونو
د خیبر د تعلیم محکمه وایي چې هلته میټرک ایف ای بی ای او ایم ای تعلیم لرونکي کسان آنلاین درخواستونه ورکولی شي او درخواست جمع کولو په وخت به درخواست گذار لږ تر لږه 3 نږدې هغو سکولونو نمونه او پتې درش کوي چې په کومو کې د استادانو کمی وي. په خیبر ضلع کې د تعلیم د ودې لپاره کار کوونکی فعال فاروق پردی وایي چې د حکومتي ګام سره به د تعلیم شرحه راخه شي.
یو کامیابي مونږ ګڼو چې دوی ته د کم دایره اختیار اوس زیاتول غواړي یا په هغې باندې ډسکشن دی او دا یو ډېره اهمه مسله ده. د کوم د خیبر د پرسپکټیو نه وګورو یا نور کوم قبایلي اضلاع دي د هغې د پرسپکټیو نه وګورو نو زموږ سره په سکولونو کې د سټاف کمی دی. د دې دپاره دا کوم چې پی ټی سي دی دوی ته دا اختیار ورکوي چې کم سټاف کمی دی نو هغه ټیمپرریلی تاسو لوکل خلکو ته هایر کولی شي او هغه کمی پوره کولی شي. بیا پارټیکولرلی زموږ سره چې کم د فیمیل سکولونه دي نو په هغې کې دا مسله ډېره ده. نو دا یو ډېر اهمه فیصله به وي که دغه شانتي وشول چې دا پی ټی سي ته دا اختیار ورکړي چې کوم دا غدي لوکل اساتذه راخستل شي. نو یقینا دا به ګټوره وي د علاقې دپاره د خلکو دپاره او د تعلیم دپاره.
د قبایلي ضلعو د تعلیم محکمې افسران ویلي چې دوی په پخوانی فاټا کې تیر کال یعنی 2021 راهیسې د زړو سرکاري سکولونو مرمت لپاره خواوشه 3 اربع روپۍ بیلې کړي او په دې کې یوازې خیبر ته 13 کروڑ روپۍ برخه ورکړل شوې او دې روپو نه تر اوسه په سرکاري سکولونو کې د مور پلار او استادانو ګډو اتحادیو یا پیرنټس ټیچر کونسل په لاس باندې نیغ په نیغه ډېر کارونه ترسره شوي. یعنی د سکولونو چاردیوارۍ کمرې او واشرومونه پر جوړ شوي او دوی لپاره ترې فرنیچر هم اخیستل شوی. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس ژغورلی شي.
د افغانستان د خوست اوسیدونکو له ځایي طالب چارواکو او د دې ځای له امنیتي چارواکو څخه غواړي چې په ښار کې دي د نامسوله کسانو سره د وسلو د ګرځولو مخه ونیسي. دوی هم دراز په ښار کې تورو ششو لرونکو موټرو پر تګ او راتګ هم اندېښنه څرګندوي او زیاتوي چې ډیری جنایي پیښې د تورو ششو لرونکو موټرو څخه په ګټې اخیستنې ترسره کیږي. بل لور ته د خوست امنیتي چارواکو ویلي چې په دې اړه د دې ولایت ټولو امنیتي ادارو ګډه پریکړه کړې چې او چې له مخې به یې د نامسوله کسانو سره د وسلو او د تور ششو لرونکو موټرو د ګرځولو مخه ونیسي. په دې اړه نجیب لالو خیل رپورټ لري.
د خوست اوسیدونکي وایي په ښار کې د نامسوله کسانو سره د وسلو ګرځولو او د تورو ښیښو لرونکو موټرونو تګ او راتګ دوی اندېښمن کړي او غوښتنه کوي چې د دې دواړو ستونزو مخه دې ونیول شي. د خوست ښار اوسیدونکی غلام حسن عمری مشال راډیو ته وویل په ښار کې باید یوازې مسؤل کسان وسله ولري، ځکه په ښار کې د وسلې ګرځول د خلکو فزیکي او رواني امنیت ګواښي.
د نخرونه وسلوال دلته چې بازار ته راځي که طالب هم وي چې دوی دلته په بازار کې مسؤلیت نه لري، دا باید بند شي. ویل شي خلق نے رہی تکلیف یعنی ذہن ڈر بات تصویر کی چسا حالات دے انسان دار کی احساس کی چولا سب گڑبڑی ہوئی سے کسی بھی بس یہ ملی اردو خونے ملی اردو والا آگے اغس دی کرتی اغس دی بزور کی گرد دی زر تلے میں اس دا پتہ نہ لگی در اختیام تلے دا کنا دا
دخو سے اوبل اسی دن کے رقیب اللہ زلان دوائی شے دے تور خیخو لرون کو موٹرون کے ڈول ڈول جنائی پیخی کی دلائی شی
تور ششو کے وصلہ تی رہی گی کم کسان چی نشی تو کی استعمال ہے غا تیرا والے شی اوبل ذات انتقال والے شی نمک تاس تو دے دخمان پتا نہ لگی دی دوست پتا نہ لگی
دخو س خاریان وائی کچیر په خار کې د ناقانونه وسلې ګرځول او د تور خلرون کې موټرونه بند شي نو د خوست ښار امنیت به نور هم ډاډمن شي. بل لور ته د خوست امنیتي چارواکي د خلکو یادو اندېښنو ته په کتو وایي چې په دې اړه ګډې پرېکړې شوي او د دوی د منصوبینو لخوا به پلي شي. د خوست امنیت قمندان مولوي محبوب شاه قانت ویل د نامسؤله کسانو لخوا د وسلو په ګرځولو او د تور خلرون کې موټرونو په ګرځېدو بندیز دی او دا پرېکړه به په ټولو یو شان پلي شي.
هغه چاته چې موږ مخکنی کومې پرسې مو ویر کړې دي یا مونږ کارتونه ویته جوړ کړې دي د ولایت ملي امنیت او کومندانۍ په ګډ تفاهم سره دا پریکړه وشوله چې د ټولې پرسې او د ټول څومره کارتونه چې ویر کړې شوي دي دا ټول ملغا اعلان شول. د تورو ششو په مورد هم همداسې حکم ده چې تورې شیشې دا هم بندي که هر څه د موټر شیشې تورې وي لطفا د هغې نه مونږ احتراماً دا هیله دو زمون په چک پاینو په تور شوشو کې نرس.
کڅه هم د نامسؤله کسانو لخوا د وسلو ګرځول او خار ته د تور خلرون کو موټرونو تګ او راتګ د خلکو د اندېښنو لامل شوی. خو بل لور ته د خوست امنیتي چارواکي وایي د پخوا په پرتله په دې ولایت کې د جرمونو کچه ټیټه شوې او د قانون ماتونکو په پیژندلو او خودلو کې ورسره ولسی همکاري هم ډیره شوې ده.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل لګون نشو آغاز شوه د بحث دور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کړی دي چې سو اپین سو یا بورډر شو یا څنګه خبر لاړه
اول د خوند لپاره چې د وربند مخته شو به ډیر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوج کې
خلی دا چې دی علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:00 بجې او هر سه شنبه یا نهه د مازیګر پر درې نیمه بجې له احمد شاه اعظمي اوریدل شي.
مشال ریډیو ته غوږیست. نن د پښتون ملتپال سیاستوال او نومیالي شاعر اجمل خټک دولسم تلین لمانځل کیږي. د اجمل خټک سیاسي شاګردان وای هغه داسې انسان وو چې په خپلو او د کام په بچو کې فرق نه کاوه. هغه داسې لیکوال وو چې پاکستان یې پر یو کتاب بندیز هم لګولی وو. نوموړی د پاکستان د قومي اسمبلی غړی وو پاتې سوی وو او د عوامي نېشنل ګوند مشر هم پاتې سوی وو. هغه د خپل فکر او دریځ له کبله پر جلاوطنۍ مجبور کړل سوی هم وو. د مشال ریډیو خبریال شانواز ترغزی د هغه ژوند او مبارزې ته کتنه کړې ده. رپورټ یې د اجمل خټک په خپل غږ د هغه په شعرونو پیلېږي.
راشه راشه ما د ځان سره واخله، د جانان سره واخله، د خوشاله سره واخله، د رحمان سره واخله، د ویرویس سره مې یوسا، د روحان سره مې واخله، د ایمل سره مې یوسا، دریا خان سره می واخله، باچا خان سره می واخله، سمت خان سره می واخله.
اجمل خټک دغه شیرونه په اوداس می فلک چې په ویډیو کې ښکاری ډیر خلک په یو لوی تالار کې ناست دي ویلو. اجمل خټک د خپل د ژوند کاروان هم د دغه تنانو په لار روان کړو چې د کوم ذکر په شعر کې کړی دی. د اجمل خټک د دولسم تلین په مناسبت سره مشال ریډیو تر ټولو اول د وتلي سیاستوال او مفکر افراسیاب خټک سره خبرې کړې. نوموړي وویل اجمل خټک کله هم داسې نه دګڼ دی چې ګنې د هغه په خپلو بچو کې او یا بیا د قام په بچو کې څه فرق شته دی. هر هغه فکر چې خپلې کورنۍ ته ورکړو پوره په پوره د قام ظلمو ته هم ورکړو.
سماجی بدلنې غوښتو، انسانیت لپاره غوښتو چې غریب خلکو لپاره ژوند بدل شي، او خصوصا د زحمتکش خلک چې کوم خلک محنت کوي دې په کار دا چې د خپل محنت سلا ورته ملاو شي. او هغه دا خبر به کوله موږ د ټول بچي د وطن چینی دا زموږ بچي، او هغه چې ما خپل مینه ویشلې ده نو که خیر دې کمه کمه ورته ورسېږي خو چې مینه ټولو ته ورسېږي. پاکستان کې د دنیا کې په ډېر چې کم سیاسي لیډران دي چې هغوی دومره اوږد سیاست کړی وي داسې د عام ساده د
مار پر خزانو وینم آخر انسان یم سنگ غلے شما را نقش سار ولے نشم
د اجمل خټک د دغه شیرونو هم څرګندېږي چې هغه د ذاتی ګټو د پاره نه بلکې د غریب خواري کخو او د مستحقو د پاره نه یوازې د سیاست د لارې بلکې د شیر د لارې هم مبارزه کړې وه. د هغه وخت چې پاکستان کې د جنرال ایوب خان لخوا مارشل لا نافذ وه او د نېشنل عوامي پارټي په نوم د قام پرستو ګوندونو اتحاد جوړ و، اجمل خټک د 1901 اویایم نه تر د 3 اویایم پورې جنرال سیکرټری و. په کال 1901 کې چې انتخابات شو وروسته په نیپ بندیز ولګید. اجمل خټک سره د ځینو ملګرو افغانستان ته جلا وطن شو. اجمل خټک په 1901 کې پاکستان ته واپس شو. په 90 کال کې د پاکستان د قومي اسمبلی غړی منتخب شو. خو د سیاستوال او قام پرست شمس بونیری په وینا چې ژوند ډیر ساده و د دغه غټ څوکۍ نه شخصي ګټه نه بلکې د قومي ګټو لپاره ملاتړ لیوه. بونیری زیاته کړه اجمل خټک کوشش کړو مزاحمتي شاعران راوغواړي او په خلکو کې شعور بیدار کړي.
دا حبیب جاوید را غوښته دي په دې حبیب جاوید باندې د مشهوري کړي سیمینارونه یې کړي دي. فیض احمد صاحب او دغه شان خټک صاحب قلندر مومن چې د ادب په باره کې کومې خبرې کړي دي کوم شروع یې کړي دي او پر دې ټکی تاریخ دا په خپله پاه کې لیکلی.
اجمل خټک یو وخت په وجودي تور په بندیخانو کې پاتې شوی یا وروسته افغانستان ته جلا وطن شو. نو بل اړخ ته د افراسیاب خټک په وینا وینا هم د بندیز د لاندې راغلی وه. مانا دا چې اجمل خټک آزاد وجود خو پخوانی پوځي جرنل ایوب خان او حکومت یې نشو برداشت کولی بلکې کوشش یې کاوه چې فکرونه هم وتړي.
جنرال ایوب خان وخت دوی د کتاب شو غیرت شغا په دې باندې بندیز لګېدل. زه په سینه په سینه مونږ به چې فرض کا دې خبر ته راغلو نو دلته به سویډان وراته وویل چې غیرت چغه کوي دا شعر دی چې ملګرو تشکلو ګیدو نشوازی چې
نبشو د خپل ځان وسوزو او د نوي تیغ د خصمانې دپاره د زور خوړلې ګلستان وسو. نو دا قسم شعرونه خورېدو او یو قسم ته زموږ د نسل کل چې دی دا د دې شعرونو یا دغې فکر په سیوري کې لوی شو.
د نوخار د اکوړي اوسېدونکي اجمل خټک د ستمبر په 1915 کې پیدا شوی و. اولنۍ زده کړې هم د دغه سیمې او وروستۍ د پېښور د یو سکول نه کړې وې. ولې تر ماسترۍ پورې تعلیم هم په پېښور کې حاصله کړې. د kp.gov.pk کې له خوا د معلوماتو سره سم اجمل خټک ته یو لیکوال په حیثیت سره د انجام، شهباز، عدل او رهبر په نوم د اخبارونو او یا مجلو ایډیټر هم پاتې شوی. اجمل خټک ته عوامي نېشنل ګوند مرکزي صدر هم پاتې شوی او تر د وړاندې د ګوند صدر خان عبدالولي خان. ولې تر د اجمل خټک وروستو اسفندیار ولی خان د ګوند مرکزی صدرو. نن د اجمل خټک دولسم تلین دی او مشاد ریډیو د نوموړي د ژوند په اړه بحث لپاره هم نن ماښام 9 بجې په ټویټر د یو سپیس جوړولو تابعیا کړې ده. شانواز ترغزه، مشاد ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او.
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د چین او پاکستان لوړپوړو چارواکو له افغانستان سره د بشري مرستو او په دغه هیواد کې د سولې او قراري د اهمیت په اړه خبرې کړې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د چین ولسمشر شي جین پینګ پرون په بیجینګ کې سره ولیدل. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر وایي چین د مارچ په وروستیو کې د افغانستان د نږدې ګاونډیانو د بهرنیو چارو وزیرانو ناسته هم جوړوي. سفیر الله ستانکزی په دې اړه نور حال راکوي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې د ژمنیو اولمپیکي لوبو لپاره چین ته تللی پرون یې له ولسمشر شي جین پینګ سره کتلی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر دې ناستې وروسته په یو ګډه اعلامیه کې ویلي دواړو مشرانو د افغانستان سوله او ثبات د سیمې د سوکالۍ او پرمختګ اساس بللی. په ګډه اعلامیه کې راغلي چې عمران خان او شي جین پینګ له افغانانو سره د بشري مرستو په اهمیت خبرې کړې او هم یې په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې افغانانو سره د دوامداره مرستې وکړي او هم د کنګل شوې شتمنۍ ورخلاصې کړي. د خان او شي جین پینګ تر لیدنې مخکې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له خپل چینایي سیال وانګي سره کتلی. قریشی په یو کانفرنس کې ویل تمه ده چین د مارچ په اخر کې د افغانستان د نږدې گاونډیانو د بهرنیو چارو وزیرانو ناسته جوړه کړي.
هم ایک نشست کریں گے اف دی امیڈیٹ نیبرز اف افغانستان.
موږ د افغانستان د نږدې گاونډیانو یو ناسته جوړو. چین، پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان دا به ټول راغوښتل کیږي. په پای کې به د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر هم راغواړو چې له هغه سره خبرې وکړو.
ترڅو انکو بھی دعوت دیں گے تاکہ ان سے بھی تبادلہ خیال ہو سکے.
لکه چې 13 اگست میاشت کې طالبان واک ته ورسېدل د پاکستان لوړپوړو چارواکو څو وار افغانستان ته سفرونه وکړل او بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان اړوندو مسلو باندې څرګندونې وکړې. د طالبانو حکومت تر دې دمه د پاکستان او چین د چارواکو ترمنځ د ناستې په اړه څه تبصره نه ده کړې. له دې مخکې د پاکستاني چارواکو ځینې اقدامات او څرګندونې د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه یاده شوې. لا غیر لې د اسلامي همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په 18مه فوقالعاده ناسته کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغو څرګندونو چې د افغان جنو په وړاندې محدودیتونه د افغانستان کلتوري مسله وبلله توند غبرګونونه وپارول. پخوانی ولسمشر حامد کرزی هماغه وخت خان ته توصیه کړې و چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنې او د افغانستان په استازولۍ له خبرو ډډه وکړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو د
عمر بیا غي نه پز په ډیستریټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د نورو دونکو په پښتونخوا کې د سهار 9:30 بجې سوي دي. د خبرونو لنډیز ویو لاغورس تاسو ته مشال ریډیو د اونیز پروګرامونو وړاندې کوو. خو لومړی د خبرونو لنډیز. د ګلستان وزیر اعلی عبدالقدوس بزنجو ویلي چې دوی واپس صوبا کې وسلوالو ته سرچټ نکړي. نموړي دا څرګندونې د فروری پر شپږمه په نوشکې کې د ملیشا ځواک مرکز ته د سفر پر مهال کړې دي. دغه مرکز دی چې بلوڅ بلتون غشتونکو پرې برید کړی. د چین ولسمشر شی جین پینګ د فروری پر شپږمه په بیجینګ کې له پاکستاني وزیر اعظم عمران خان سره په ملاقات کې هوډ ښودلې چې له پاکستان سره به همکاري لا ټینګه کړي. پاکستانی وزیر اعظم عمران خان پرون پر ټویټر لیکلی چې له چینی ولسمشر سره ملاقات ډیر ګټور وو. د پوینا دوی پر دې سلاسوي چې دوه اړخیزه ستراتیژیک او اقتصادي اړیکې نورې پراخې کړي او د اقتصادي راهداري دویم پړاو چټک کړي. د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالکبیر سره د لادراکه شزو په اړه لیدکاته او خبرې کړې دي. د طالبانو د ارګ ټویټر پاڼې د رئیس الوزرا د مرستیال مولوي عبدالکبیر په حواله لیکلي چې د دغو شزو د بیا پیدا کولو هڅې کیږي او اړونده ادارې به په دې برخه کې همکاري وکړي. د امریکا د ملي امنیت صلاحکار جیک سولیوان ویلي چې روس په راتلونکو ورځو یا اونیو کې پر اوکراین یرغل کولای شي، خو نوموړي دا هم ویلي چې روس کولای شي اوکراین ته نږدې د ځای پر ځای کړو خپلو پوځیانو پر سر تاوتریخوالی د ډیپلوماسۍ له لارې هوار کړي. روس د لویدیځ د هیوادونو دا تور ردوي چې ګواکې روس پر اوکراین د یرغل تیاری کوي. او د پاکستان په سوپر لیگ کرکټ ټورنمنت کې نن کوئټا ګلیډیټرز له لاهور کلندر سره لوبه کوي. ټاکل شوی دی چې دا لوبه د پېښور له وخت سره سمه د ماښام پر 9:30 بجې د کراچۍ په میدان کې پیل شي. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نورو دونکو اوس هم تاسو د مشال ریډیو دوه اونیز خبرونه وړاندې کوو. لومړی به روشانه مستقبل خبرونه وي چې کوربای منور شاه دی، او لاغ وروسته تاسو ته د مشال ریډیو بل اونیز خبرونه وړاندې کوو چې سازونه زنجیرونه نومیږي. هغه خبرونه تاسو ته شاهین بونیری وړاندې کوي. خو لومړی روشانه مستقبل.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي. کیوی خواته د کمپیوټر او انټرنیټ لوجې په نړۍ کې لوی بدلون راغله، نو بلې خواته په تعلیم کې هم ګڼ شمیر داسې نوې سانګې او شوبې جوړې شوې چې وړاندې په حق لا ډېر کم خلک خبرو. په خوا به خلکو د ساينس نه علاوه هر سانګې ته آرټس ویل، او پکې د زده کړو موقع هم محدود وي. خو اوس واضح شوه چې د بشري علومو ټولو څانګو ته د انسان پوهنې ساينس ول کېږي، او هنرونه او فنون په آرټس کې شامل دي. د آرټس لپاره په پېښور پوهنتون کې وجودا څانګه وا، خو په 2014 کال کې په اول وار په خیبر پښتونخوا صوبه کې د آرټس لپاره جدا کالج جوړ شو. د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د پښتونخوا کالج آف آرټس په نوم د دغه ادارې له مشر فضل ستار دورانی نه مو پوښتلی چې په دې کې کومې څانګې یا شوبې دي.
تاسو د شوبو ته پورته کړو، په شوبو کې موږ ترې دوه قسمه ډیزاین ورکو. یو موږ ډیګري ورکو چې په فاین آرټس کې بیچلر آف فاین آرټس، او بل موږ ورکو چې په ډیزاین کې. ځکه چې اوس هایر ایجوکیشن لږ چینجز کړی دي، او دا هغه تبدیلو د وجه نه چې دینو پخوا به ولا فاین آرټس وي ټولو ته آرټ او ډیزاین باندې، اوس ورته آرټ اینډ ډیزاین وي بیل بیل دي. نو موږ دغه دوه ډیګري ورکو، بیچلر آف ډیزاین، بیچلر آف فاین آرټس. او په دې کې موږ سره په فاین آرټس کې چې دینو پینټینګ دی، سکلپچر دی، مجسمه سازی دا، انځورګری دا، فوټوګرافي دا، اسپیچ اسٹڈیز دی، تھیٹر اسٹڈیز دی، پرفارمنگ آرٹس پہ فلم اسٹڈیز دی، فوک ہیریٹیج اینڈ لوکل کلچر دی. اور پر ڈیزائن کی جن سر کمیونیکیشن ڈیزائن دے، ٹیکسٹائل ڈیزائن دے، فیشن ڈیزائن دے، انٹیریئر ڈیزائن دے، انڈسٹریل ڈیزائن دے،
فضل ستار دورانی وای روان کال په داخلو کې د تیر کال په نسبت زیات ځوانان داخلو ته ورغلي. دا چې دوی د ځوانانو د اهلیت او د آرټس سره د هغوی د شوق ازموینه هم کوي. او کسنګا نوموړي په دې حق ته وویل،
او زمونږ انټرویوز کې کې کومه زمونږ په جنرالي ونن صاحب کمپیوټرایز سیستم روان دی په ټول ملکونو کې، په ټول ریګ پدا هلو کې، او کمپیوټر مې رټلس جنریټ کې په خلک راځي. موږ ته چې 16 خلک راځي، نو پاره کې 50 باندې خلک کې، او دا چې موږ داخلا پسې دلګي یونیورسيټي کې داخلا غواړي، ومون بیا ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ اخلو مون دا ڈرائنگ ٹیسٹ اخلو سر مون کمیونیکیشن سکلز دا گروپ انٹرویو کے اور رے بیسس باندې کو زمون بیا چې دا کسان چې کمرہ شي جی نو زمون ډیر ریګورس ډیر مشکت ولا کار دی لگا چې د دې یو یو کلاس چې نه شپږ ګنډي پریکټیکل جی ډرائنگ کمپلیټ کی پین مون کمپلیټ کی ډیزاین مون کمپلیټ کی الو کلاس تک نی نو زمون فاونډیشن یې یو دې کال اور دړم بیا کنا پس چې نه دا د استادان دوباره چی نو د سټوډنټ پروفایل مونږ لاندې کیدو دا غیر په بیس باندې مونږ ډیسیژن اخلو چې دا یو سټوډنټ چې د ډیزاین کې انټرست دی او ډیزاین کې ویک دی او فاین آرټس کې خاله نو دا مونږ کیریر کونسلنګ دا پوه چې په بیس دا فیل خاله ستاره برابر دا فیل خاله
د پښتونخوا کالج اف آرټس د ډیزاین په آرکیټیکچر څنګه کې مو د یو استاد سنان احمد سره هم خبرې کړي او له هغه مو پوښتلي چې آرکیټیکچر څه ته وایي
پښتو سیمې کې ډېر کم متعارف کړی شوی دی پخوا خو دا و چې یو انجینیر به نو خلکو به وي د فلانکې انجینیر دی د کورونه جوړوي د بلډنګونه جوړوي د پولونه جوړوي بیا د ټایم سره سره داسې چل دی چې بیا انجینیرنګ هم مختلف ځایونو کې تقسیم شو نو آرکیټیکچر چې کوم فیلډ دی دا پیورلی یا زه به دوم چې سوچا د هغه سی سره تعلق ساتي چې کوم کورونه ډیزاین کوو یا نور سره داسې سیزونه چې کوم زموږ انسانانو سیدو لائک زیونه وی کاغذ پارکونو په والی سر دی کاغذ پلازو دا والی سر دی کاغذ کورونه دی کاغذ بلډنګونه دی یا هغه سیزونه چې کم ډیزاین کړی کیږي یا جوړول کیږي سپیسیفیکلی د انسانانو لپاره دا وي د بلای د لپاره نو هغه د آرکیټیکچر شوبې سره تعلق ساتي یا د هر سیز نقشه جوړول کاغذ کور دا کاغذ پل دا کاغذ هر هغه سیز دا چې کم د انسان د استعمال لپاره دی
د کور یا بل کومې ودانۍ لپاره د نقشې جوړول یا آرکیټیکچر خلکو ته څه ګټه رسوي سنان احمد پرې حق وویل
اول خدا سے چلو چھ پخوا ازمکی ارزانی وی خلکو سره لوی لوی زینو اوس داسې چلو شو چې د ازمکی تناونه راغون شول خارون آباد شول ازمکی وړې شولې د ازمکی قیمتونه ډیر شول خلکو ضرورتونه ډیر شول کال په کال آبادی زیاتیږي خلک زیاتیږي نمو سره هغه سیزونه ډیر په کمپیکټ فارم کراله ډیر راغون شول نو د آرکیټیکټ ضرورت ځکه راغی چې په ډیر وړو کې ځای کې تاسو ته هغه ضرورتونه میلاو شي چې کومه پخوا مونږ په کانالو په دوه کانالو کې راګیرول اوس هغه ټول ضرورتونه تاسو په ډیر وړو کې ځای کې راغونډ کړی شي دا ټول ضرورتونه رڼا شو د هوا شوله د خلکو د تګ راتګ شول نو همدغه سیزونه دي چې د انسان چې څومره ضرورتونه دي چې زموږ د بجلی استعمال کم وشي زموږ د ګیس د اور استعمال کم وشي په داسې طریقه باندې مونږ د کور یخوالی او ګرموالی برقراره وساتو چې کم کې انسانانو ته فایده وي
په آرکیټیکچر کې د داخلي د شرایطو او خرچې په اړه سنان احمد وویل دوی هڅه کوي چې دغه ځوانانو ته د شرایط زیات نه زیات نرم کړي
هر هغه سټوډنټ چې چا انجینیرینګ ویلې وي یا کم کس چې په میتھس کې لږ پاتې کړي شوی وي هغه ته کم سم دومره علم وي چې انجینیرینګ فیلډ کې څه څه وي یا انجینیرینګ کې څه څه کړي کیږي یا دا هغه لږ ټی دومره سنس وي لږ ټی پوهه وته وي چې د کور آبادی څه شی وي یا آرکیټیکچر څه شی دی یا انټیریر ډیزاین څه شی دی چې هغه ډرایینګ کولی شي یا سکیچ کولی شي نو هغه ټول سټوډنټ ته راتلی شي خو موږ دا سي سقید نه دی خو به چا باندې چې فلان کې دی راځي او فلان کې دی نه راځي نو ټول ته لاري کولاو دي هر کس ته راځي دا غوی ته موقع مو ملاوي کې په موږ کالج کې دا هغه په خپل خوا خوانې کوم شوبې ته دل غوړې نه غوی ته موقع باقي د خرچې خبره شو لا نو خرچه خو مردان یونیورسيټي کې په کوم زمون دا کالج دی پښتوفا درجه پاس نو 50% سکالرشپ ته هر سټوډنټ ته نو دا فیس تقریبا جوړیږي 15,000 روپۍ
په اسلام آباد کې د فیشن ډیزاینینګ د شخصي کاروبار مالک او د پښتونخوا کالج اف آرټس استاد خلوت یوسفزی مشال ریډیو ته وویل په خوا به په دې زده کړو پسې خلک اکثر لاهور ته تلل اوس ورته نږدې دغه موقعه په لاس ورغلی په کار دي چې ځوانان ترې ګټه پورته کړي
دا د پروفیشنل خلک غشتل شي نو دا زمونږ د پاره ډېر د خوشکسمتۍ خبره ده او ډېر دا زمونږ د پاره ډېر د خوشاله خبره چې زمونږ د سټوډنټس لپاره په خپل صوبه کې دا یو اولنی آرټ سکول دی چې په هغه کې دی خپل د آرټ سی کوم نوې کریټیویټیز اکټیویټیز دی یا هغه چې کوم فن دی هغه راخکار کول شي بس زمونږ صرف زمونږ ته پکار دی چې مونږ د ماشومانو دا چې کوم فن دی دا پالیش
د استادانو ترڅنګ د یاد کالج د زنو زده کوونکو سره مو هم خبرې کړې چې لوی ویلاندې د مې ورسته یې اوریدلې شي
د دیونه پروخانه مستقبل خبرونه کې بواره چې د مردان عبدالولی خان په هنتون کې د پښتونخوا کالج اف آرټس په نوم د آرټس لپاره د دې سبې اولنې کالج پرانستل شوی چې پکې ځوانان د فن او ډیزاین په بیلابیلو څانګو کې اعلی تعلیم کولی شي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
په پښتونخوا کالج آف آرټس کې د کورونو د منظم کولو او ښکلی کولو څانګې یا انټیریئر ډیزاین زده کوونکې عائشه سدیم وای کورنۍ ورته اول په دې کې د داخلي اجازت نه ورکاوه خو اوس پرې سلا دي.
هغه د طرف نه خو چې لکه دا ډیزاین لکه مکه و د جنکو د پاره لکه خانه له دوم راز هغه نه غواړي چې زمون د جنکې د ډیزاینینګ او داسې سبق وای. هغه دی وای چې بس یاد میډیکل ته لاړ شي او هغه نو شي نو بس هغه نه بعد بیا نو باقي چې کوم فیلډ سي میډیکل ریلیټډ نو هغه ته لاړ شي. نو بس زما لکه دا شوق ډیزاینینګ ما ډیر زیاته فورس کړ. خیر دې زبر ډیزاینینګ وای ما زما لکه شوق پکې دې زما کې زبر مخکې شوم
عائشه سلیم وای آرکیټیکټ د یوې ودانۍ نقشه جوړوي. سیول انجینیر یې په هغه نقشه جوړ کړي او انټیریئر ډیزاینر پکې د سامانونو کې خودلو او اندرونی ښکلا کار کوي چې هم د دغه زده کړې کړي وي.
پله چې کوم دوه سمستري کنه هغه مونږ اوورال لکه د ډیزاین چې کوم بیسیکس دي هغه مونږ اوایو یې تر کو کنه چې لکه کلرز به څنګه یو سکیل چې سبا پله سټارټینګ هغه چې کوم ډیزاین چې کنه هغه یې تر کو او بیا هغه نه بعد هر یو څو خپل فیلډ سلیکټ کړي ځان د پاره چې ریز کوم فیلډ کې ډیر ځات لکه خایم نو زه په کې انټیریر ډیزاینینګ ته لاړم. انټیریر ډیزاینینګ لکه بس دیس وای چې لکه د یو ایریا یو کور دی کنه دا غي ډیزاین بسنګ کو پله سکرین به ورته سنگ کو پله با کو سنگ ډیزاین کو دا غي پلان بسنګ جوړو غي چې کوم نقشې کنه هغه بسنګ جوړو بیا هغه نه بعد هغه ډیزاین کو ول دی دا غي انټیریر او ایکسټیریر دواړه کله سکرین پکې راځي هر څه پکې راځي.
دا راز د پښتونخوا کالج آف آرټس مردان استاد سنان احمد وای دا شوبه په خاصه توګه د پښتنو جنکو لپاره ډیره ګټوره او اسانه ده.
جنکو په اولی سره غوډی زرم دي دا د ټول شوبو نه بهترینه شوبه زره ده چې یو جنې ماشوم دغه یو پیغلا چې کله دا سبق وای نو ضروری نه ده چې هغه د پیسې د ګټنې لپاره د خپل کور د سپورټ کول لپاره د بهر ته وځي. وس فرس کام به یو داسې د حوالو یو سټوډنټ د ماشوم دا چې هغه ټیکسټایل ډیزاین یو کو یا یو کو فیشن ډیزاین یا انټیریر ډیزاین کو نو دا چې هغه د خپل کور نه داسې کوي شي ځان ته دی یو وړوګه هم ته سیټ اپ کولو کې هم به شکه د زنانو د پاره دی هغه سیزونه ډیزاین کوي به شکه د زنانو ماشومانو د پاره دی هغه سیس کوي نو دا چې څنګه پیرنو د پاره دا یو خف فیلډ دی یو خدای دې زموږ په سیمه باندې دا سیس نشته دی نو که زموږ په سیمه زموږ دا پیرلې زموږ دا ماشومان چې نکې دی فیلډ تر اوځي نو یو خدای دا چې دا سیس ضرور نور خور شي دا ټیچنګ مو کې به مته ملوي شي باقي د خپل بزنسونو په کور نه څو د بزنس ډیر مو کې ملوي شي په کور کې بناست خپل سرویسز واغی پروواید کوي مارکیټ ته خپل چکم دغه پروډکټ ته غوږ واسي.
نو موړی ځوان کول ته خپل پیغام کې وای
د دې فیلډ چې څومره نه راځم چې د ډیزاین څومره شو بي دي کار آرکیټیکچر ډیزاین دی که انټیریر ډیزاین دی که ټیکسټایل او فیشن ډیزاین دی که کمیونیکیشن ډیزاین دی که پروډکټ ډیزاین دی دا ټول پر پرفورم کولو لپاره چې خولې کیږي د دې فیلډ کو ډیر زیات دی او زموږ په علاقه چې دا مخکې نه راوړل شوی نو زموږ خلک ته نه خبرې دي زموږ د دې فیلډ یو خدای فائدہ دا چې دا په کور نه باندې سړی ځان ته روزګار کوي شي دا یو سکل یو هنر ته زده کول نه ضروری دی نه چې د لاړ شي د بل کس نوکری دی وکي پس سټوډنټ ټایم کې هغه سکل دی کی انټرنشپس او کی د مختلف قسم سره ټریننګ کی په هغه سټوډنټ دور کې او بیا چې کله یو سټوډنټ فارغ شي نو که فرض کاغه ته نوکری نه ملاویږي نو هغه ځان ته په کور کې مداسې شروع کوي شي هغه ځان ته خپل آفیس هم کولاوالی شي دا ډیزاین د فیلډ څومره دی دا داسې نه دی چې په دې کې سړی بل ته د نوکری محتاج شي په دې کې یو کس بالکل سیلف سپورټ کوي شي خپل فیملی سپورټ کوي شي خپل سټډیز پکې ایون سپورټ کوي چې څنګه داسې بل سټوډنټس دي چې لګیا دي په سټډیز دوران کې هغه مختلف کارونه اخلي مختلف پروجیکټس اخلي او هغه خپل لګیا ماشا الله کار کوي.
سنان احمد د مردان په عبدالولی خان په هنتون کې د پښتونخوا کالج آف آرټس استاد دی او دا نظر لري چې ځوانان دي د اعلی زده کړو نه وړاندې اول د ټولو شوبو معلومات ترلاسه کړي او د استادانو او تعلیم پوهانو مشوره دي هم واخلي. او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سره ورسیده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ. 00202111211 او اوس خپل کوربه باندې وشاته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.
ستړي مشاوریدونکو، زه شاهین بونیرې ما او د مشال ریډیو په کلتوري خبرونه سازونه زنځیرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې په وزیرستان کې د بیلابیلو پښتنو قبیلو د موسیقي مزل تکتنه کوو او دا جاج خلوچ په دغه سیمو کې د مذهبي سغدریزه وسلوالو ډلو د هلو زلو او اولس د بیغوری لکبله د موسیقي مزل څنګه او سمره اغیزمن شوی دی. د پښتنو د نور سیمو په شان وزیرستان هم د خپل ځانګړي رسم و رواج او کلتوري قدرونو لپاره ډیره وړتیا لري. دلته کې یو خوا د پیر روخان او نور مسلحینو د تحریکونو په شکل کې د ولسی او علمی بیدارۍ لپاره زیار ویستل شوی دی، نو بلخوا د سیمې ولس د خپل تخلیقي اظهار لپاره د فن او هنر لاره هم خپله کړې ده. د وزیرو او مسیدو د موسیقي مزاج او بنیادی خاصیتونه څه دي؟ په دغه اړه د اسلام آباد د نیشنل کالج آف دی آرټس څیړنکار او موسیقار مقصود مسید وایي چې په بنیادی توګه د وزیرستان موسیقي د ستر افغان موزیک د پکتیا د سکول سره تړاو لري. نوموړی زیاتوي،
زه خدا خبره کوم چې زمونږ سره د فطرت سره راغلی ده، په کلتور کې موسیقي راغلی ده. مونږ په غم کې هم په خادۍ کې هم موسیقي کړې ده، او زمونږ کسان دي ورته وایي، مطلب په مړو هم مونږ سندرې ویلي دي، نو هغه هم یو صنف دي د موسیقۍ. زموږ موسیقي په اتڼ باندې کنسیست ده، مطلب د اتڼ بیا ځانګړي چالونه دي، یو درې څلور چالونه دي، هغې بیل بیل سایز هم دي. نو زموږ موسیقي چې کومه ده، زه دا وایم چې لګډا لنسا یا لاتڼ بغیر هیڅ هم نه ده. ولې چې په هغه کې کته وګورې اتڼیزې غاړي یا مطلب مصریزې چې څومره هم دي، دغې ټیمپو داسې ده، د هغې چې کوم سکیلز دي یا د هغې چې کوم ټیمپوز دي یا د هغې ریدمز دي، او هغه هم داسې دي چې باید ته تا دې ته مجبوروي چې ته خامخا اتن وکړي. ولې چې د هغې اتن کوم سیون بیټ دي، مغلایي پال چې کوم دی، د افغان پال دی، نو په هغه باندې کوشش کړي دا څومره دغه دي د پکتیا سټایل دی که نه. نو د پکتیا موسیقۍ کې څو سپېسیفک سکیلز دي، هغه کسوریه ده چې ډېر مطلب د پښتو دغه راګ ورته ویل کېږي، کسوریه راګ چې کوم دی، په هغه کې ډېره زیاته موسیقي شوې ده. او همدغه پهاري راګ چې کوم دی، په هغه کې هم ډېره زیاته موسیقي شوې ده، خو ډېره سپېسیفک کار شوی دی. نور راګونه چې کوم دي یا تاټونه دي، په هغه کې کبای ته پکتیا موسیقي کوي خوند هم نه کوي. یا خدا ده چې مونږ له وړوکوالي هغه راګونه څو راګونه دي هغه مونږ اورېدلي دي، یا هغه سټایل بېخي سمون نه خوري د پکتیا د موسیقي سټایل سره. نو هغه څو راګونه چې کوم دي په هغه کې غرنۍ هم راځي، او ټپې هم دي، او مترېزې هم دي، او اتڼې چې غاړي دي، چې د پکتیا موسیقي چې کوم مین خاصیتونه دي.
خبریال او د وزیرستان د ټولنیزو چارو یو پو گوهر وزیر وایي چې د 2001 کال نوړاندې په سیمه کې د موسیقي محفلونه او دودیز اتڼونه د خلکو د اظهار راټولېدو او خوشاله مهمه لاره وه او په دې عمل کې سړو او ښځو دواړو خپله ونډه لرله.
یو وخت وو چې وزیرستان د کلتور په حواله بېخي مالامال وو. تر نیمو نیمو شپو پورې به په حجرو کې مجلسونه کېدل، حجرې به آباد وې، په اخترونو کې به میلې کېدلې، دغسې مجلسونه به وو، په کې ټنګ ټکور پروګرامونه اتڼونه به وو. د برګي اتڼ په نوم به یو اتڼ کېدو چې په هغې کې به زنانه هم برخه اخیسته د سړو سره. خو وروسته بیا داسې حالات راغلل تلبنایزیشن نه وروستو چې دغه اتڼونه شول، موسیقۍ پروګرامونه شول، دغه شیونو باندې پابندۍ ولګېدلې، دغه ته په بد نظر کتل شول. د دې نه وړاندې خو به دلته لکه داسې واده به نه وو چې هغه کې به مجلسونه نه کېدل. داسې هم وو چې اوه اوه جوړۍ به پکې مجلسونه کېدل، بیا به چې شپه ټوله اووهله شوه، بیا به سهار وختي بیا هم هغه سندرغاړي به چې تلل هغې نه وړاندې به یې تر بارېزر وخت پورې بیا هم مجلس کولو. هغه به خلکو به فخر کولو د پلاني په واده کې اووه جوړۍ مجلسیان راغلي وو. داسې په زه وایم چې شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان، طیب کې به داسې ځوان، داسې بوډا، داسې زنانه نه وي چې هغې اتڼ نه وي. دا چېرته به راوه واده به وو، نو بیا به هغې خپل کلي زنانه چې کمې وي هغې به اووه ورځې وړاندې د واده د شپې نه سندرې شروع کړې، بیا به درې ورځې چې کمې پاتې شوې نو هغه کې به یې بیا د خوشا کلو زنانه راوغوښتلې، هغه به ورته راتللې. دلته مثال مختلفې سندرې وې چې کمې د واده کور ته به زنانه ورتلې، بیا به یې په لاره یو قسم سندرې ویلې، بیا به چې ور نږدې شوې بل قسم سندرې به ویلې، لکه د جنکې میدان د کیم دی، روز اپلون کی خانه جنکې میدان د کم دی، یا زلمو میدان کوم دی، سندرې به یې ویلې. بیا به چې کله زنانه د کور نه راوچتېدله هغې به بېلې سندرې وې.
سیرنکار مقصود مسجد چې کله په سیمه کې د موسیقۍ د آلاتو خبره کوي، نو وایي چې په اصل کې د پښتو موسیقي یوه ده چې د ګریټ افغان موزیک برخه ده، او هم هغه آلات پکې کارول کیږي کم چې په سیمه کې نور پښتانه هم استعمالوي. نوموړی وایي د سیمې ولس د خپل تخلیقي اظهار لپاره شپېلې، سرینده، رباب او ډول خوښ کړي دي.
تامبل چې کوم دی هغه هم زمونږ ډېر پخوانی دغه دی چې کوم دف ورته وایي یا تامبل دی ویل کېږي چې دا عربیک دغه دی. خو زمونږ یو ځانګړی دغه دی عربیک چې کوم دی هغه ډېر هارډ وي، او زمونږ چې کوم دی هغه ډېر نرم دی. زمونږ چې کوم سټرکچر دی دف هغه ډېر بدل دی تامبل چې کوم دریا ورته وایي. سرینده چې کومه ده، او بیا سرینده زمونږ چې کومه خپله سرینده وه هغه ډېره بېله ده. د پښتو موسیقۍ یو ډېر نوموړی دغه وو دا ساز وو، چونکې سروس چې کوم ساز دی، بلوچ ساز دی، د هغې سره د سرندې لږ جوړښت جوړېږي که نه، لږ دغه سره جوړېږي. نو زمونږ چې کومه وه هغه سرینده لږ بېله وه. د همدغسې رباب چې کوم وو دا هم زمونږ افغان دغه دی، دغسې منګی چې کوم دی ورسره ورسره بینجو چې کومه ده هغه هم زمونږ، هارمونیا هم زمونږ په پښتو موسیقي کې له ډېره وخته غږېږي، چونکه هغه ویسټرن میوزیک دی، انسټرومنټ دی. خو زمونږ په پښتو افغان میوزیک کې هم ډېر دغه دی، د دې سیزم چاغکه چې کومه ورته وایو مونږ، هغه هم د سرندې یو په شکل یو انسټرومنټ دی. هغه هم په پښتو کې هم ډېرو خلکو غږولې ده، په همدغسې بلوچ او پرشین میوزیک کې هم هغه ډېره غږېدلې ده. Thank you.
خبریال گوهر وزیر وایی چې په روایتي توګه د سیبی پښتنو د سندرغاړو او موسیقارانو سره ډېره مینه لرله او د قبیلی په سر به ورته کورونه او پټي ورکول کېده، خو چې کله په افغانستان کې د طالبانو حکومت را نسکور شو او وسلوالو ډلو خپل فعالیتونه وزیرستان او نورو قبایلي سیمو ته راوغځول، نو سندرغاړي د دړکو او بریدونو ښکار شو او کلتوري ژوند په ټپه ودرېده. نوموړی د سیمې د نوموړو سندرغاړو ذکر صدا سي کوي.
عبدالرحمن درپخیل هغه د شمالي وزیرستان نه راغلی و، مثال وطن یې پرېښود، روپان یې نه پرېښود، بنو ته راغی، اوس هم بنو کې دي. په جنوبي وزیرستان کې زموږ سره شوکت عزیز دی، هغه هم دغه شی لکه ډېر په مشکله ساتلی دی، هغه ته هم ډېر دغه ګواښونه او مشکلات و، اوس هم لکه دغسې دغه نشته خو خاموشي ده، بس ډول شو، مجلس شو، ټانګ ټکور شو، دغه شي ته په ښه نظر نه ګوري که نه، د یو سازش لاندې که نه دغه شی، ځکه چې په دې کښې خپل سره راغونډېږي، د خلکو یاری دوستۍ جوړېږي، یو بل سره پېژني، مینه خندا خوشحالي سره شریکوي. که ملبسوت یقینا په شعوري توګه لګیا وې، لکه یې ژبه کې، لکه یې لهجه کې به یې سندرې ویلې، هغوی ته هم دلته مشکلات وو، هغوی بیا اسلام آباد ته چې لاړو هلته هم د هغوی مشکلات حل نه شول، هغوی ته به هلته هم ذهني اذیتونه ورسول شو، چې اخر داسې لکه مثال د پورچرار طریقه باندې دغه شو. بل دلته شبت خان وزیر وو، هغه هم ډېر زیات خدمات وو د کمال نه وړاندې، لکه یو اجابي په نوم دلته سندرغاړی وو، د ریډیو نه چې څومره وزیرۍ سندرې او لسی سندرې ویلې شوې دي، په دې کې اکثر اجادي چې کوم وو هغوی رشید علي دهقان ته به دا سندرې ورکولې، لکه ژورې کورنه ته نصیب راوړی یم، جنان الله سرکه چې دواړه سره ځو، زموږ علاقه کې ودونو ته اوس هم ویلې شي هغه سندرې یې. نظیر محمد استاد ډېر ښه سندرغاړی، ښه شاعر، د لوحات د اوس څومره طرزونه دي اکثر د نظیر دغه کړی دي. هغه د خپل بچي واده یې وو، نو هغه کې بیا د افغانستان خوست نه هم دوی ملګري راغلي وو، کم چې لوحاتونه کوي، خو د بد همرغه چې دوی کله دلته راغلل شمالي وزیرستان سیدي کې، نو بیا هلته چې کوم طالبان وو هغوی دغه اطلاع ور وکړه چې مثال که چېرته چا دغه وکړو سندره وویله، چېرته څه موسیقي دغه وشو، نو بیا به مثال هغه مېلمانه هم ښه نږدي او ټول پروګرام به دغه کوي که نه، مثال چا ته به هم خیر نه وي، نو هغه بیا هغه نظیر په دغه کې ژړلی وو چې مثال لکه په ما باندې داسې وخت راغی چې زه د یو سندرغاړي په وجود، د یو شاعر په وجود، د زوی د واده په وجود، مثال نن هغه ما چې کوم پردي محفلونه آباد کتلي وو، نن په ما د خوشحالۍ ورځ راغلی ده، او زه نن په خپل کلي کې هغه دغه نشم کولی که نه.
سیمه کې د فوزي عملیاتو په نتیجه کې که یو خوا عام اولس بیکور شو، نو ورسره شاعران، سندرغاړي او موسیقاران هم د ژوندي پاتې کېدو لپاره د یو شمیر چیلنجونو سره مخ شو. په سیمه کې د وروستي امنیتي، ټولنیز او کلتوري صورتحال په اړه خبریال گوهر وزیر نور وایي.
په وزیرستان کې مثال لکه دغسې علاقه دي چې هغه کې دې ټوپۍ نه وي په سر، نو بیا تا به قاعده جرمنه کوي، ټوپۍ به ته په سر کوي، ته سندره نه شي ویلی. وزیرستان کې چې کله طالبانایزیشن مثال دغه شو، نو بیا دلته موبایلونه د خلکو نه ماتول شول، ښار ته به چې څوک راتله بیا به یې چې واپس ول موبایلونه به یې دلته په بنو کې چې کومې د وزیرې سیمې دي چې به موبایلونه ځنه اخیستل طالبانو د خلکو نه، مثال سازونه به یې دنه ضبط کول چې کوم هغوی سره موسیقي آلات وو چا به په کور کښې نه شو تلی. دلته چې څومره دغه وو بلچ کوچونه وو، کورونه وو، حجرې وې، په هغه کښې به
صرف دا جهادی نظمونه کې دی اغي ویلو باندې با دا واغه با ویل شو نور با پابندی و مثال نور هغه موسیقي کې څه یا سندر اروغلو چا کوشش خپل په وګړه اتم کال کې نیرانشا کې ریډیو کې وو نور د ریډیو به مو سندرانه شو شغه ولای کنه چرته به مو یو انیمه وشغه ولا نو حالات دغسې وو.